افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزنور یې سنوي هرکلی کوم. وبورچې د خوست امنیت قومندان وایي تیر ورځ نه وخت په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې طالبانو څو توغندې وشتلې. د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه په افغانستان کې د وتل پاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي سره مرسته وکړي. نور موضوعات هم لرو. خلومړې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت سروند خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د دوه ویشت هیوادونو مشرانو له اروپایي اتحادیې او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکاوه. او د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د چپرون په دوشنبه شار کې په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره د آسیا زړه په هم کانفرنس کې د سولې لپاره د خپل پلان په اړه خبري کولې. وویل باید لومړی انتخابات وشي. ولسمشر غنی دا هم ویل چې څومره چې ممکن وي په همغه اندازه د ژر انتخاباتو د کېدو ملاتړ کوي. مخکې د افغانستان په ولسمشرۍ کې ځینو سرچینو ویلي و چې ولسمشر غنی په شپږو میاشتو کې انتخاباتو ته تیار دی. وسلوال طالبان وایي د خوست ولایت په زاړه هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډې دوه توغندي ویشتلي. په خوست کې د کی پی ایف په نوم ځواک چې د امریکایي پوځیانو له ملاتړ برخمنه ملیشه ده تایید کړه چې طالبانو تیر شپه د ائتلافي ځواکونو د مرکز په لور توغندي ویشتي، خو د خلکو پر کورونو لګیدلی دي. د تخار د علماو شورا رئیس نن په یو چاودنه کې ووژل شو. د تخار د امنیت قومندانۍ ویندوی خلیل اسیر آزادی رادیو ته وویل مولوی صمد نن په طالقان شهر کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. پولیس وایي چې پر مولوی صمد د برید طالبانو کړی دی، خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. تندر قل اردو وایي چې د دې قل اردو د سرحدي لوا درستیزوال د طالبانو په برید کې ووژل شوی دی. په پکتیا کې د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند آزادی رادیو توبابل د دوهمې سرحدي لوا درستیزوال ډګروال فریدون فیاض له کابل پکتیا ته روانو چې نن تر غرمې وړاندې د لوګر ولایت خزر بازار کې پرې حمله وشوه. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبریو، ځاځي میدان او باک ولسوالیو کې د دې ریاست ځواکونو د ولسونو په غوښتنه تصفیوي عملیات کړي او غنی سیمې له حقانی شبکې او طالبانو پاکی کړی دي. په خبر پانه کې ادعا شوی چې امنیتي ځواکونو د حقانی شبکې د یو مهم قومندان سبیل حمیدی په ګډون د دې شبکې ولس غړي وژلې دي. لبل خو د ملي امنیت ریاست وایي چې خاصو ځواکونو د پکتیکا په گیانی ولسوالۍ کې د عملیاتو په لړ کې د القاعده شبکې یو مهم غړی او د طالبانو یو قومندان وژلې دي. د ریاست د القاعده شبکې د وژل شوي غړي نوم دولت بیگ تاجیکی شودلی او ویلي دي چې په ابو محمد التاجیکی مشهور و. د اورسګان والی وایي د دغه ولایت او کندهار ترمنځ د لوی لارې د جوړېدو لپاره یو میلیارد افغانۍ بودیجه منظور شوې ده. د اورسګان کندهار د لوی لار کار له کلونو راهیسې نیمګړی پاتې دی. والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژې په اړه آزادی رادیو ته وویل
هغه د کندهار څخه تر روزګان پورې 6 کیلومتر سرک دی چې د 1.2 میلیارد افغانۍ په اندازه باندې په دې سرک باندې کار شروع کیږي.
والی په روزګان کې د یو شمېر دورو پروژو یادونه هم وکړه چې سږکال به پرې کار پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو په برما یا میانمار کې خپل ټولو غیر لازمي ډیپلوماټانو ته امر کړی چې له کورنیو سره یو ځای له دې هیواده ووځي. په برما کې د کورتا ضد مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت فشارونه ورځ تر بلې زیاتی شي. د فبروري د لومړۍ نیټې له کورتا راهیسې چې په لړ کې پوځ د آن سانګ سو چی منتخب حکومت ړنګ کړ او واقع په لاس کې واخیست، په برما کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت په پلوي مظاهرې روانې دي. د مظاهره چانو د ځپلو په نتیجه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 1500 تنه وشل شوي دي. د دویش هیوادونو مشانو له اروپایي اتحادیه او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو وباو سره د مقابلې لپاره د یو نړیوال پلان ملاتړ وکړ. د دې پلان پر طرحې چې پرون خپره شوه، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون او همداراز د جنوبي افریقا او جنوبي کوریا ولسمشرانو لاسلیکونه کړي دي. د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شهرې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د دې صندوق رئیس کریستینیا جورجی وا په عین حال کې وویل چې د نړۍ اقتصادي وضعیت لا هم بې ثباته دی. ټاکل شوی دی چې د نړۍ د اقتصادي لرلید په اړه د پیسو د نړیوال صندوق راپور راتلونکې اونۍ خپور شي. سعودي عربستان چې په رضاکار ډول یې د تیلو تولید 1 میلیون بیراله کم کړی، د اوپک له غړیو وغوښتل چې تر جون میاشتې پورې د تیلو د تولید اوسنۍ اندازې ته دوام ورکړي. په نړۍ کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره د تیلو بیه د تیر کال په اپریل کې هر بیرل تر 40 ډالرو ټیټه شوه، او ورسره اوپک هم خپل تولید په ورځ کې تر 9 میلیونه او 100 زره بیرلو پورې کم کړ چې د تیلو بیه لوړه شي. او د شزو او نارینو د برابرۍ په اړه د نړۍ د اقتصادي ټولنې یا فورم په کالنی راپور کې د افغانستان په شمول د شزو او نارینو ترمنځ د مساوات په برخه کې د 145 هیوادونو اقدامات څرګندل شوی دی. په دې راپور کې په اقتصاد، تعلیم، روغتیا او سیاسي چارو کې د ګډون په برخه کې د شزو د رول په اړه رسمي معلومات او د غراس د شزو د ودې په لار کې د خندونو په لری کولو کې د بیلابیلو هیوادونو پرمختګ ارزول شوی دی. آیسلند د تیرو کلونو په شان د شزو او نارینو د مساوات په برخه کې تر ټولو ښه هیواد بلل شوی دی. فنلاین، ناروی، نیوزیلند او سویډن ته په ترتیب له دوهم تر پنځم مقامونه ورکړی شوی دی. سږکال په دې راپور کې افغانستان، ګیانا او نایجیریا هم او نایجر هم زیات شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د خوست امنیه قومندانې وایي 13 ورځې نه وخت په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې د طالبانو له لوري راکټي حمله شوې. طالبانو له امریکا سره د تیر کال د موافقې له مخې پر امریکا او په دې هیواد کې نورو میشتو نړیوالو ځواکونو له حملو ډډه کړې وه. دغه راز د سولې د هڅو په باب به واوري چې د امریکا متحده ایالاتو استانبول غونډه به دا هیواد یو تلپاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي د روانو له هڅو سره دغه غونډه مرسته وکړي. په ننګرهار کې هم پرون د نارنج ګل مشاعره وشو، خو ډیر شیرونه پر سولې څرخېدل.
سولې پتا کې مهدف ده راشه استاله کومې ولستم به ده راشه.
په لغمان کې هغه کسان چې یو واورین پرانګ نیولی وای تر هغه به خوشی نکړي چې حکومت ورته د هغه مالونو چې د پرانګ خړلې تاوان ورنکړي. دغه راست په کندوز کې یو شمیر هغو ښځو له ستونزو به هم خبر شي چې وای خپل عزیزان په جګړو کې له لاسه ورکړي او اوس د خپلې کورنۍ لپاره یوه نفقه ډوډۍ برابروي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو په برما کې خپلو یو شمیر ډیپلوماتانو او د هغو کورنیو ته د وتلو سپارښتنه کړې. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مه هېروئ. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو په دې خبرې کړي چې لکه له زرو څخه استفاده پیل شوې ده.
نزلګر دی هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرونه استفاده پیل شوې ده.
د غراز په بلدي ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو کې مو د فردي ازادیو مسله څېړلې ده. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د خوست امنیه قومندان وایي 13 ورځې نه وخت په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې د طالبانو له لوري راکټي حمله شوې. محمد داوود امین نن ازادي رادیو ته وویل توغندي په دې اډې نه دی لګېدلی، خو یو توغندي اډې ته نږدې په یو کور لګېدلی چې مالی زیان یې اړولی. طالبانو ویل په دغه حمله کې ګڼ مرګ ژوب لاړولې، هغه څه چې افغان چارواکي ردوي. دا حمله لدی په لوه هم د اهمیت وړ چې طالبانو له امریکا سره د تیر کال د دوهید موافقې لمخي په کله چې دغه موافقه امضا شوې ده تیر کال د فبروري د 9 رئیس پر امریکا او په دې هیواد کې پر نورو نړیوالو ځواکونو له حملو ډډه کړې وه. نور به په دې رپورت کې واورو.
د خوست امنیتی چارواکي وای طالبانو پرون مازیګر څلور بجې د خوست خار جنوب ختیځ څنډه کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډه راکټي حمله کړې ده. د خوست امنیه قومندان محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې دوه راکټونه توغول سوي چې یوې اډې ته نږدې په یو کور لګېدلې چې مالی زیان هم اړولې او بل په پټیو کې لګېدلې چې هیڅ زیان نه لري.
په کمپ حمله شوې ده خو راکټونه په کمپ نه دي لګېدلې بلکې د باندې لګېدلې. نور تلفات نه لري خو کور ته مالی زیان اوښتی. اډې ته هیڅ مالی او ځاني زیان نه دی اوښتی.
په ورته وخت کې د خو ساتندوی ځواکونو کی پی ایف مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې هم د یادو توغندوی وشتل تاییدوي او وایي طالبانو د دغو توغندوی زبریدونو په کولو سره د دوه هیله تړون نه چې پر اساس به پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي سرغړه ونه کړي. طالبانو رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د خوست ولایت مرکز اړوند زړه هوایي میدان باندې چې د ضربتیانو په نوم تر ټولو لوی مرکز دی توغندي وشتلي. زبیح الله مجاهد ادعا کړی دی چې په دغه برید کې ګڼه مرجوب لاړه ولی هغه څه چې افغان چارواکي نه مني. دا تیر میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک سو چې لمخې به یې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او طالبان به په دوی بریدونه نه کوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې طالبانو دا راکټي حمله به د دوحې تړون ته زیان ورسوي که څنګه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسیوای دا چې په دې حمله کې مرګ ژوبل نه دا وخت فکر نه کوي چې تړون ته زیان ورسوي.
تانوس کدام تلفات امریکایی یا تلفات نیروهای افغان
له متقابل او غچ اخستون کې حمله ورسته تر اوسه نه امریکا او نه هم د افغانستان حکومت د تلفاتو په اړه څه ویلي دي. نو ځکه دغه موضوع له دوه تړون سرغړونه نشي بلل کېدی.
دوه پنداشته نمیشه.
خغلی آسیوای طالبانو د غبرت په صبره یو لسوالی کې د افغان ځواکونو د عملیاتو چې بهرنیانو یې ملاتړ کاوه د غچ اخستنې په خبرګون کې کړی ده. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت ریاست په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د خوست په صبره یو باک او ځاځي میدان ولسوالیو کې د حقانی شبکې ولستنه وژلي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په وژل سویو کسانو کې د حقانی شبکې او طالبانو مهم غړي هم شامل دي.
و مورد چې خوست امنیه قومندانې وایي تیر ورځ ناوخته په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې طالبانو څو توغندې وشتلې. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا له طالبانو سره د تیر کال د موافقې او له مخې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور کولو په تړاو طالبانو دغه راز خبرداری ورکړی چې که دغه تړون بشپړ عملي نشي نو په دې هیواد کې به پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي. یو میاشت هم د غزر بولاجل ته پاتې ده د می تر لومړۍ نیټې. خو د دې تر څنګ دغه راز په افغانستان کې د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې ګړندۍ شوي. د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه به په افغانستان کې تلپاتې اوربند او یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو په برخه کې مرسته وکړي. دا څرګندونې په ترکیه کې د متحدو ایالاتونو سفارت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترکیې ته په خپل څلور ورځني سفر کې د دې هیواد له چارواکو سره د استانبول د غونډې لپاره پر تیاریو او دغه راز د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړي. تر اوسه د دغې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې خو تمه ده چې دا غونډه په راتلونکې اونۍ کې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د شخړې د پای ته رسېدو یا د شخړې د حل لپاره مهمه بولي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
امریکایي او ترکی چارواکو په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې د اجنډا نیټې او موخو په اړه بحث کړی. دا بحثونه ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څلور ورځني سفر پر مهال شوې دي. په ترکیه کې د امریکا سفارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي خلیلزاد له ترکی چارواکو سره هوکړه کړې چې د استانبول غونډه د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت او د نړیوالې ټولنې د لوړپوړو چارواکو په ملاتړ د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره غوره لار ده. خبر پانه زیاتوی لا افغان لوري هم غختل شوی چې د استانبول غونډه کې ګډون وکړي. په خبر پانه کې لیکل شوی د استانبول غونډه با لا افغان مرکچانو سره مرسته وکړي چې د جګړې د پای یوې سیاسي حل لارې ته رسیدو او تلپاتې اوربند لپاره خپل هڅې چټکی کړي. زلمی خلیلزاد څلور ورځې په ترکیه کې وو. هلته یې د ترکیې د جمهور رئیس لستر سلاکار ابراهیم کالین او د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سیدات اونال سره کتلی دي. که څه هم د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې کار نیټه نه ده اعلان شوې، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ناسب د اپریل میاشتې په لومړیو کې وشي. ځنی ورسنوی بیا د اپریل 15 د دې غونډې د کیدونې ته خودلې ده. ترکیه او امریکا دا سمال د دې غونډې د اجنډا او موخو په اړه غږیږي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د آسیا زړه کانفرنس کې هیله وښوده چې دا غونډه به د افغانستان د شخړې د حل لپاره لار پرانیزي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم د ترکیه غونډه د افغانستان د قضیې د حل په برخه کې مهمه بولي. د دې شورا مرسیال اسدالله سعادتی وایي دا غونډه به د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره جوړه شوې اجماع نور هم پیاوړي کړي.
د ترکیې د غونډې لپاره هغه ملي، سیمه ییز او نړیوال باور چې رامنځته شوی هغه دا دی چې د افغانستان قضیه نور باید پای ته ورسیږي او یوه هوکړه وشي، خو لا تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دا کار کیږي او کنه.
د افغانستان حکومت هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. تر دې چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې سلی رویش ټلویزیون سره په مرکه کې وویل جمهور رئیس غنی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي. طالبان هم وایي په غونډه کې د ګډون په اړه خپل منځي مشورې روانې دي او وروسته به یې په اړه دریځ روښانه شي. د راپورونو پر بنسټ د استانبول په غونډه کې به یو بنسټیز بحث د افغانستان د سولې پر راتلونکو پړاوونو او ترخوایي پر یوې داسې هوکړه کار کول وي چې د شخړې سیاسي حل ته لار پرانیسي. افغان حکومت په دې برخه کې آن له وخت مخکې ټاکنو ته چمتووالی ښودلی، خو پر یو تضمین شوي اور باندې ټینګار کړی، هغه څه چې د سولې پروسې د ګړندي کولو او یوې پایلې ته د رسیدو لپاره د جمهور رئیس غنی طرحه بلل کېږي. د استانبول غونډه د ملګرو ملتونو په مشرۍ او د سیمې او نړۍ د مهمو هیوادونو او سازمانونو په ګډون کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز ولایت کې هغه خزه چې د خپل کورنۍ نفقه ورلغاړه د وای خپل عزیزان په جګړو کې له لاسه ورکړي او اوس له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شپږ دغه خزه ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو په کورونو کې د کار کولو لپاره خپل ماشومان ته یو ګولې ډوډۍ برابروي او تر اوسه چا ور سره لازم مرسته نه ده کړې. نور په دې رپورت کې
د 50 کلنې مریم میړه 15 کاله وړاندې د کندوز په چهاردری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. نوموړي اوس له خپل وطن او کوچنیانو سره د کندوز ښار د خانآباد بندر سیمې کې په یو زاړه کور کې ژوند کوي.
ما شانه ما بار میکنم چپ چپ مقدم یارم مردم درخت قاچی میکنه.
زه کلیو ته ځم، هلته چې خلک د ونو شاخونه پرې کوي هغه راټولوم او دغه راز زوزان راټولوم او بیا یې پر خپل اوجو کور تراولم. د خلکو په کورونو کې کار کوم، کالی پر منځم او له همدې لارې د خپل بچانو ډوډۍ پیدا کوم.
دغه مېرمن پر دې سربېره چې د خلکو په کورونو کې کار کوي د پیسو په بدل کې د خلکو څاروي هم ساتي چې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د مریم چیره هغه ستونزې او ناخوالې بیانوي چې دا په دې موده کې ورسره مخ شوې ده.
یک دانه اسوا آوردم، دو دانه ګوسله را آوردم، کرایشه یک ماده دو.
زه دلته په 1000 افغانۍ یو اس او په 2000 افغانۍ دوه خوسی هم ساتم، ځکه زه ورته اوبه خوراکي توکي ورکوم او غوجلی هم ورته پاکوم او بیا څښتنانې ماته پیسې راکوي.
دغه شزه لور رقیه چې 13 کلنه ده، 3 کاله کېږي کونډه شوې او 3 کوشنیان لري. رقیه وایي چې اوس له بیلابیلو ننګونو سره مخ ده.
بچې مامې شهید شوې، یو دونه پر سینه پر شهید ته د مزم خاطر در بدري برآمدم.
په جګړو کې زما میړه شهید شو او د ماما زوی می هم شهید شو، نو مجبور شوم چې د خپل مور سره د کندوز شهر ته راکړه سم. زه اوس د خلکو کالی پرمینځم، ډوډۍ پخوم او د خپل یتیمانو ډوډۍ پیدا کوم. موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو، له دولت او شتمن خلکو غواړم چې له موږ سره د مرسته وکړي.
دا یوازې مریم رقیه نه دی چې په جګړو کې د ژوند ډیر څه له لاسه ورکړي، بلکې اوس مهال په کندوز کې په سلګونه مېرمنې له ورته برخلیک سره مخامخ دي. د 40 کلنې شاګل میړه هم په جګړو کې وژل شوی دی.
دغه ورش د محمدیم جو خو نه درې زندگی نه درې مې جو مدین دغه جو بې پوي.
موږ جګړو اړ کړو چې خپل کلی کاډه وکړو، در په در یو هیڅ شی نه لرو. اوس هم په همدې کندواله کور کې خپل 15 ماشومان سره ژوند کوم. د خلکو په کورونو کې کار کوم چې د خپل ماشومان نسونه ماړه کړم.
دغه کندې زیاتوي چې د بیوسۍ او اقتصادي ستونزو له کبله کوچنیانې له ښوونې او روزنې څخه محروم شوي دي او اوس مهال یو شمېر په شاقه کارونو بوخت دي چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ وګټي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. په لغمان کې هغه کسان چې واورین پړنګ نیولې وای تر هغه به خوشی نکړي چې حکومت ورته د هغو مالونو چې د پړنګ خوړلې تاوان ورنکړي. ویل کېږي دغه پړنګ چې د افغانستان په شمال ختیځ لوړو سیمو کې اوسي، دغه پړنګان اوسي او نسل د انقراض په حالت کې دی. دوه اونۍ مخکې د سیمې اوسیدونکو د ښکار هڅه کړې وه، په یوه پښه هم ټپي شوی. د سیمې اوسیدونکو وایي د پړنګ 15 وزې خوړلې او باید حکومت دوی ته 3,50,000 افغانۍ تاوان ورکړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په لغمان ولایت کې د واورین پړنګ د ښکار او آزادولو موضوع د سیمې د وسیدونکو او مسؤلینو ترمنځ لانجمنه سوي او د کارکونکو لخوا یوه مشروطه غوښتنه مطرح سوي ده، خو سیمې چارواکي بیا وایي چې دوی قانون نقض کړی. د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ د سامې درې یو شمېر وسیدونکو وایي چې یاد پړنګ د دوی 15 وزې خوړلې او حکومت باید دوی ته تاوان ورکړي. د دوی لډلې مومن خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خاغلی مومن خان زیاتوی کچیری حکومت دوی ته تاوان ور نکړي پلانګ با په بډایو خلکو وو پلوري. د الینګار د سیمې یو تنبل اوسیدونکو افصل خان وای دغه پړنګ دوه اونۍ وړاندې هغه مهال ښکار سو چې د نورو اوزو د خوړلو لپاره ورغلی وو. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي د دا ډول حیواناتو پلور او ساتنه غیر قانوني ده او د غرامت ورکړه به خلک د دغو حیواناتو ښکار ته وهڅوي. د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس احمد جاوید نور وایي
دوی درې ورځې وړاندې راغلي وو. ما د کلیو پراختیا او کرنې رئیسان د ولایت مقام دفتر ته دعوت کړل، له دوی سره مخابرې وکړې. ما خلکو ته وویل چمتو یو چې د پراختیایي پروژو له لارې د ستونزو د هواري په برخه کې مرسته وکړو. خو نه د پړانګ د خلاصون په بدل کې، ځکه که چیرې موږ پړانګ د غرامت په بدل کې آزاد کړو، دوی یعنې خلک به ښکار ته وهڅي.
د ښاغلي نور په وینا د پلانګ په ټپي سوي او د سیمې خلکو سره ده. د کرنې ادارې ډاکټران یې درملنه کوي او خوراک ورکوي. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین ټینګار کوي چې واورین پلانګ باید په خلاصه فضا او ساړه ځای کې ژوند وکړي او له قانون سره سم باید بیرته طبیعت ته پرېښودل سي. واورین پلانګ د افغانستان یو له کمیابه وحشي حیواناتو شمیرل کیږي چې د پامیر او همالیا په غرونو کې ژوند کوي. د چاپیریال ساتنې د ادارې د چارواکو په وینا دغه پړنګان په لغمان، نورستان، پنجشیر، بدخشان او دغه شان په چین، پاکستان او تاجکستان هیوادونو کې تګ راتګ کوي او ګرځي. واورین پړنګ د 1940 هغو حیواناتو په ډلو کې راځي چې د ورکېده له ګواښ سره مخ دي.
له لغمان ننګرهار ته ځو. د ننګرهار مرکز جلال آباد پرون د نارنج ګل کلنۍ دودیزې میلې او مشاعرې کوربه وو. خو په دې مشاعره کې ډیر شیرونه پر اصول څرخېده. د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ویل کېږي له 1950 کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې ترسره کېږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
سول لکنا وی دڑم بشت موتر دا جند زفر بوید ار صد مرگ پیرا دا.
نارنج گل هغه میله او مشاعره چې سکل پکې له هر بیت د سولې، امن او مینې هیلی راڅرګندوي. د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره لته روشپک 500 کال راهیسه هر کال د پسرلی په لومړی یعنی په اوري میاشت کې تر سره کیږي او د سګنی غې هلی هم د سولې وي.
سولې پتا کې مهدف ده راشه سال کومي ولستم به ده راشه نور ټوګرونه په بلا پسې کاږي کفنونو هم کم غ ده راشه.
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د خایستونو کیسې او زمزمې کوي. د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول روستیو جنگ جګړو وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال فکر او ذهن هم بد اغیزه کړی ده او دغه وضعیت د پای په هیله دي.
سره د دومره جماعتونو خلک نه سمېږي
دغه مشاعره کې لکوزی پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستې وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
ما ته خپل نظر د زورو شو درک لالیا ما ته خپل نظر د زورو شو درک لالیا تشم درو کتل او ځان شو در نو رک لالیا ممتاز د ملنګانو په اول قطار کې
د نارنج ګل سګنې مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپل وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډېر اغیز خندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل درور ولی پیغامونه ولیکدوی.
ما هم د خور او هم همدارنګ د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نسترګو کې مې اوښکې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
په نارنج ګل مشاعره کې که څه هم د خزینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمېرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنج ګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و. د یادونې وړ ده چې نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ونړي والا موضوع د امریکا متحده ایالاتونو په برما کې د سیاسي وضعیت خرابې دوه سره خپل یو شمېر ډیپلوماټانو او د هغوی کورنۍ ته له دې هواد دی وتلو سپارښتنه کړې. نور د فریبا ظاهر پر پټ کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په غیلمې کې چې د مارچ پر 13 خبره سو په برما کې له هغو امریکایي ډیپلوماټانو چې دندې ډېری اړینې نه دي غوښتل سوي چې خپل کورنۍ سره له برما څخه ووزي. د دې اقدام دلیل کوویډ 19 ناروغي او هم په غیوات کې د پراخو مظاهرو پر مهال ناکراری او د پوز لخوا تاوتریخوالی یاد سوی دی. په برما یا میانمار کې وروسته لاغه چې د فبروري پر لومړۍ نیټه پوز د دې هیواد د پخوانی مشر آنګ سان سوچی پر رژیم کودتا وکړه، پراخې کودتا ضد مظاهرې پیل سوې او پوز هم په مقابل کې له ځواکه کار اخیستی. آنګ سان سوچی او د هغې د حکومت نور مشران د محل په بند کې دي. د دوی پلویان د اعتراضونو په لړ کې د هغوی د خوشي کېدو او د ډیموکراسۍ د بیرته راتګ غوښتنه کوي. د اعتراض کوونکو پر ضد د پوز په غبرګون کې د شاوخوا 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل سوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې وایي یوازې د تېرې شنبې په ورځ تر سلو ډېر کسان ووژل سول چې دا د پوز د واکمنۍ راهیسې په دې هیواد کې تر ټولو خونړۍ ورځ وبلل سوه. د برما یا میانمار د پوز دغه اقدامات د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او ډېر نور هیوادونو لخوا وغندل سوه. نړیوال انتقادونه او د لویدیز بندیزونه ونه توانیدل چې دا وضعیت کنټرول کړي. د واکمن پوز مشر وایي د 13 نوومبر انتخابات چې د سوچي ګوند وګټل د درغلیو ډاکول دغه کودتا په برما کې د دیموکراسي لسکلانه تجربه ختمه کړه.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې د ازادي راډیو دوه نیمې خبرونې په دې برخه کې اوریدلی شئ. د اساسي بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. لمړی به د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له اسمت سروانه واورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریشتي. وسلوال طالبان وایي د خوست ولایت په زاړه هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډې دوه توغندي وشتي دي. تندر قل اردو وایي د دې قل اردو د سرحدي لوا درستیزوال د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. په پکتیا کې د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل د دوهمې سرحدي لوا درستیزوال ډګروال فریدون فیاض له کابل پکتیا ته روانو چې نن تر غرمې وړاندې د لوګر ولایت په خزر بازار کې پرې حمله وشوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبرویو ځاځي میدان او باکول سوالوي کې د دې ریاست ځواکونو د ولسونو په غوښتنه تصفیوي عملیات کړي او ګڼې سیمې له حقاني شبکې او القاعده څخه پاکې کړي دي. د ریاست هم دراس ویلي دي چې د دغه عملیاتو په لړ کې د حقاني شبکې ولس غړي وژلې دي. د ملي امنیت ریاست په یو بل خبر پانه کې ویل دي چې خاص ځواکونه د پکتیکا په ګیانی ورسوالي کې د عملیاتو په لړ کې د القاعده شبکې یو مهم غړی او د طالبانو یو قومندان وژل دي. د سرپل ولایت د سیمه ایز اردو د ټولي قومندان نن ووشل شو. د اورزګان والی وایي د ولایت او کندهار ترمنځ د لوی لارې د جوړېدو لپاره یو میلیارد افغاني بودیجه منظور شوې ده. پنځګر هر کې تیر شپه د نارنج ګل مشاعره جوړ شوه. په دې مشاعره کې د ډیورن کرشي د پوری قاری شاعرانو هم برخه اخیستي وه. د امریکا متحده ایالاتونو په برما یا میانمار کې خپل ټولو غیر لازمی ډیپلوماټانو ته امر کړی چې له کورنۍ سره یو ځای له دې هیواد ووسی. د دوه ویشتو هیوادونو مشانو له اروپایي اتحادیه او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یو نړیوال پلان ملاتړ وکړ. او د پیسو نړیوال صندوق پرونسي شنبه اعلان وکړ چې په 2020 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرح په اړه خپل وړاندیزونه زیات کړي.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونو ته. له سپورتي خبرونو وروسته د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اتلانو لیگ سیالیو په دوام نن ماخام په بلخ کې دوه لوبډلې د فاریاب، خراسان او کندز ځوانان سره مخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې ورځې په لوبه کې د سرپل خدیم او د تخار موج ساحل لوبډلې سره مخ شوې چې لوبه 15-3 په وړاندې د خدیم لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. خغلی مشوف وایي د اتلانو لیگ د نن ماخام په اتمه لوبه کې د بلخ په کوربتوب د فاریاب، خراسان او کندز ځوانان لوبډلې سره مخ کیږي. د افغانستان د اتلانو لیگ 13 ورځ په بلخ کې پیل شو چې د حمل تر 15 منټې به دوام کوي. په دغه لیگ کې د فاریاب، خراسان، د سرپل خدیم، د تخار موج ساحل او کندز ځوانان لوبډلې سره لوبيږي. ټاکل شوی چې سبا د کابل ختیځ او د مرکزی زون پنکریشن سیالۍ پیل شي. د افغانستان د پنکریشن فدراسیون رئیس نور سیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو هدف دا دی چې غوره لوبغاړي د کابل مرکزی او ختیځ زون لوبډلو ته معرفي شي. خغلی سیار وایي په دغو سیالیو کې 200 تن لوبډلو ګډون کړی. پنکریشن یو ډول رسمي سیالۍ دی چې د غیږ نیونې او سوکوهنې په برخو کې ترسره کیږي. او د نیوزیلند خزینه لوبډلې په دوهمه نړیواله شل اوریزه لوبه کې د استرالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې په چن نیوزیلند لوبډلې وګټله او لومړی استرالیا ته د توپهنې بلنه ورکړه. استرالیا خسینه لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو 129 منډې وکړې. د نیوزیلند لوبډلې ټاکل شوی هدف د شپږو لوبغاړو په سوځیدو پوره او لوبه یې د څلورو لوبغاړو په شتون کې وګټله. د لوبې غوره لوبغاړی فرانسیس ماکی وټاکل شو. د یادونې ده چې له دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې استرالیا لوبډلې بریا خپله کړې وه. درېمه لوبه به د اپریل په لومړۍ نیټه یعنی سبا پنځشنبه تر سره شي.